د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو حکومت او د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي د پاکستان د پوځ هغه ادارت کړی د چې وای په دې هیواد کې د وروستیو حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوی دی. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې د طالبانو حکومت د پاکستان لپاره لپسې اعتراضونو سره سره د تروریزم پر ضد ګام نه دی پورته کړی. نوموړي د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې پر چینایي وګړو د حملو په ګډون د ځینو هغو پیښو یادونه هم کړې چې د ده په وینا د افغانستان په خاوره کې پلان شوي وو. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان دا څرګندونې غیر مسؤلانه او له حقیقته لرې بللې دي. عنایت الله خوارزمي بیګا پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې د خیبر پښتونخوا په هغه سیمه کې چې د پوځ تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده، د چینایي وګړو وژل کېدل د پاکستان د امنیتي ادارو کمزوري او یا له برید کونکو سره د هغو ملګرتیا ښیي. خوارزمي وایي چې په دواړو حملو کې مسؤلیت د پاکستان د پوځ پر غاړه دی. د پاکستاني طالبانو د تحریک ویاند هم د افغانستان له خاورې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د حملو ادارت کړې ده. محمد خراساني پرون په یو بیان کې وویل چې د دوی جنگیالي په خپل هیواد کې دننه پر امنیتي ځواکونو او پوځ حمله کوي. د طالبانو د حکومت ویاند وایي په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د لمینځوړو پر سر رامینځته شوې لانجه اواره شوې ده. زبی الله مجاهد بیګا پر خپل اکس پاڼه ولیکل چې د درایم او اورګو ولسوالیو خلکو له حکومتي پلاوي سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې د کوکنارو د لمینځوړو ملاتړ به کوي او د ده په وینا مزاحمت به نه ورته کوي. په دې دوو ولسوالیو کې ولسي خلکو د طالبانو د کوکنارو د لمینځوړو له ډلو سره لانجه وکړه چې په پای کې د سیمې دوه اوسیدونکي ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. ښاغلی مجاهد وایي د زیانمنو ستونزو ته به پاملرنه کیږي. د اورګو او درایم خلکو د طالبانو پر ضد له تشدده ډکې مظاهرې وکړې او له دې سیمو څخه د طالبانو د ځواکونو د وتلو غوښتنه کوله. خلکو شکایت کاوه چې د طالبانو ځواکونه د دوی شنې کروندې او میوه لرونکې ونې هم د کوکنارو پر ضد د کمپاین پر مهال له منځه وړي. د ایران حکومت د بهرنیو ناقانونه کارګرانو پر استخدام جریمه لګولې. په ایران کې ډیری بهرني کارګران افغانان دي. د ایران د کار په وزارت کې د بهرنیو وګړو د استخدام لوی ریاست پرون اعلان وکړ چې کله دې وروسته څوک ناقانونه کارګر وګماري نو د ورځې نږدې 1,200,000 تومنه چې شاوخوا $40 کېږي جریمه کېږي. چارواکو خبرداری ورکړی چې که څوک دا خبره به بیزه وګڼي او د ناقانونه کارګرانو استخدام ته دوام ورکړي جریمه به برابر شي. ایرانی چارواکو مخکې هم پر افغان کډوالو یو لړ محدودیتونه وضع کړي وو چې شپږ سو خارونو ته د افغانانو د تګ مخنیوي او له اسنادو پرته د درملو او ځینو خوراکي توکو د پیرلو ممانعت پکې شامل دي. د اوکراین د استخباراتو اداره وایي د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د قتل هغه دسیسه یې شنډه کړې ده چې د روسیې د امنیت له فدرال ادارې سره تړلو د 15 اوکراینی ایجنټانو په ګډون یوې شبکې جوړه کړې وه. کیف پرون د مې په 8مه وویل د ایجنټانو چې په دولتي ګارډ کې دندې درلودې همدارس د اوکراین د استخباراتي ادارې اس بي یو مشر واسیلی مالیوک، د پوځي استخباراتو مشر کریلو بودانوف او نور جکپوری چارواکی هم پنهخه کړیو. د خبر ورسره لهغه ورکول کیږي چې د شنبه پورز د روسیې د کورنیو چارو وزارت وویل د ولسمشر زلنسکی، پخوانی ولسمشر پترو پوروشنکو او د اوکراین د ځینو نورو چارواکو پر ضد د جنایي څیړنو دوسیه پرانستې دي او هغوی د تعقیب لاندې کسانو په فهرست کې شامل کړي دي. او د فلوریدا ایالت د فدرال محکمې قاضي ایلین کانن چې د محرمو اسنادو په قضیه کې د ډونالد ترامپ د محاکمې مشري کوي، د امریکا د مخکنی ولسمشر د محاکمې نیټه چې د مې 6مه ټاکل شوې وه وځنډوله، خو نوې نیټه یې اعلان نه کړه. د میرمن کانن لخوا د دې پرېکړې تمه کېدله ځکه په دې قضیه کې ځینې مسایل شته چې تر اوسه نه دي حل شوي. او همدارس د نیویارک ایالت د منهاتن په یوه محکمه کې د 2016 کال د انتخاباتو پر مهال د حق سکوت د پیسو په جلا قضیه کې د پخوانی ولسمشر محاکمه هم روانه ده. میرمن کانن وویل چې د محاکمې د نوې نیټې ټاکل اوسمهال بې ګټې کار دی. د کانن سرګندونې دا شکونه نور هم پیوړی کوي چې فدرال څارنوالان به پر روانه نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې ترامپ محاکمه کړای شي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د آزادۍ رادیوي مجلې پروګرام خپریږي. خو لومړی ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم.
تر دې شیبي د آزادۍ رادیو خبري ټولګه
ورزو. لومړی موضوع ته، د پاکستان پوځ یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت تور لګولی چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له دې هیواد سره همکاري نه کوي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف پرون وویل د پاکستان په خاوره کې ډیر تروریستي بریدونه د افغانستان له خاورې پلان او ترسره شوي دي. صفی الله ستانکزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
د پاکستان پاوز خبرداري ورکړ چې د ترهګرو د لمنځه وړلو لپاره تر هر ممکن حد پورې مخته تلای شي. د پاوز ویاند جنرال احمد شریف پرون دوشنبه د می ومه په یو خبري کانفرنس کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت د پاکستان له مکررو اعتراضونو سره سره د ترهګرۍ په وړاندې ګام نه دی پورته کړی.
آرمی چیف واضح اور دو ٹوک موقف رکھتے ہیں کہ پاکستان کو کالعدم
تنظیم. د پاوز مشر واضح او زغرده دریز لري چې پاکستان د ناقانونه ګرځول شو ډلو د پټنځایونو او د افغانستان له خاورې په خلاص مټ د عملیاتو په اړه تحفظات لري. پاکستان د ترګرو شبکو د لمنځه وړلو او د خپلو ادباو د امنیت لپاره هیڅ راز هڅه نه سپموي. د پاکستان د پاوز لومړیتوب د هیواد امن دی او د دې لپاره د ترګرو او د هغوی د سرپرستو او اسانچارو د ځپلو په خاطر هر ممکن حد پورې تللی شو.
هر ممکن حد تک جائیں گے.
د پاکستان د پوځ ویان جنرال شریف د زینو هغو بریدونو یادونه هم وکړه چې د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې شوي وو او په خبره یو شمېر وسلوال پکې له منځه وړل شوي. د پاکستان هوایي ځواکونه د مارچ په 13 د افغانستان په دوو سیمو د پکتیکا په برمل او د خوست په سپیری کې هوایي بریدونه کړي. طالبانو حکومت د دغو بریدونو د غندلو ترڅنګ ویلي وو چې 15 ښځې او 3 ماشومان وژل شوي. هغه برید د افغانانو کلک غبرګونونه وپارول. د پاکستان د پوځ ویان بیا د خپل کانفرنس په مهال د بیلګو په توګه د یو شمېر بریدونو یادونه وکړه چې په ادارې په بشپړه توګه له افغانستانه پلان شوي او آن افغانان پکې ښکېلو. هغه د بیلګې په توګه د مارچ په 16 د پښتونخوا په بشام کې پر چینایي انجینرانو برید یاد کړ.
جان داسو ډیم پر کار کرنے والے چینی انجینئرز کی گاڑی کو خودکش حملہ آور نے.
د جان داسو په بند کې په کار بوخت چینایي انجینرانو په موټر ځان مرګ برید وشو. په نتیجه کې 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شو. دا ځان مرګ برید هم له سرحد اخوا ریښې درلودې. د حملې پلان افغانستان کې جوړ شوی و. د ترهګرو او اسانچارو کنټرول هم له افغانستانه کې د ځان مرګ بریدګر هم د افغانستان
او خودکش بمبار دی افغان شهري
تھا. طالبان حکومت مخکې په وار وار دغه ډول تورونه رد کړي وو. طالبان ویلي چې ٹی ٹی پی د پاکستان کورنۍ ستونزه ده او دوی ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان په شمول هیڅ گاونډي یا نړۍ ته ګواښ نه پیښیږي. ٹی ٹی پی اتاریک طالبان پاکستان وسلوالو هم ویلي چې وسلوالي په پاکستان کې دي او په بل هیواد کې پټنځایونو ته اړتیا نه لري.
پراپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د پوځ ویان پرونو ویل د پاکستان په خاوره کې ډیری تروریستی بریدونه د افغانستان له خاورې پلان او ترسره شوي دي. طالبانو د پاکستان تازه تورونه رد کړي دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی بیگانه وخته پر خپل ټوټر پاڼه په یو بیان کې د پاکستان د پوځ د ویان څرګندونې غیر مسؤلانه او له حقیقته لرې وبللې. پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په دې بیان کې ښاغلی خوارزمی لیکلی دی چې د خیبر پښتونخوا په داسې سیمه کې چې د پاوز تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده د چینایي وګړو وژل کېدل د پاکستان د امنیتي ادارو کمزوري او یا له برید کوونکو سره د هغو ملګرتیا ښیي. خوارزمی وایي چې په دواړو حملو کې مسؤلیت د پاکستان د پاوز پر غاړه دی. په عین حال کې د پاکستاني طالبانو تحریک په یو بیان کې چې پرون سه شنبه خپور شو ویلي دي چې د دوی وسلوال په افغانستان کې نشته او کومې حملې چې دوی په پاکستان کې کوي د پاکستان له قبایلي سیمو یې ترسره کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه. لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د شاعر او لیکوال عزت الله ثواب کورنۍ وایي چې د هغه د نیول کېدو نږدې درې نیمې میاشتې تیریږي خو دوی په لیدو نه دي توانېدلي. د جواب زوی ثناء الله جواب ازادي راډیو ته ویل چې په دې موده کې دوی د خپل پلار د وضعیت لارخه هیڅ معلومات نه لري. یو شمیر فرهنګي کارپوهان او د بشري حقوقو فعالان د عزت الله جواب د بندي کېدو په اړه اندېښنه ښیي.
د شاعر او لیکوال او د مینې مجلې مسول عزت الله جواب له نیول کېدو نږدې درې نیمې میاشتې تیرې سوې، خو د کورنۍ غړي یې د نامعلوم وضعیت له امله اندېښمن دي. د عزت الله جواب یو زوی ثناء الله جواب ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د روان کال د جنوري په 14مه د طالبانو لخوا د کابل جلال آباد پر لاره ونیول سه، او تر اوسه د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري، ځکه له هغه سره په لیدو نه دي توانېدلي. د هغه په خبره د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دا یې د شرابو د لیک په تور نیولی، خو لا نور معلومات یې په اړه نه دي ورکړي. ثناء الله جواب وایي چې دا یې د خپل پلار د روغتیا په اړه اندېښمن دی.
هم بل اندېښنه دا ده چې زموږ د پلار راتلونکی به څنګه وي، ځکه تر اوسه پورې محکمه نه ده ترسره شوې او د جرم ثبوت او نه ثبوت په اړه یې په فکر کې یو. موږ له تېرو څلورو میاشتو راهیسې د خپل پلار د خلاصون لپاره غږ پورته کړی، خو دا چې محکمه یې نه ده شوې زموږ غږ هم کوم ځای نه دی نیولی.
د عزت الله جواب کورنۍ د هغه د خلاصون غوښتنه کوي او وایي چې له نیول کېدو وروسته یې دوی ډېر سخت خفه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عزت الله جواب د نیول کېدو د لامل او د هغه د حالت په اړه پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤلینو تر دې وړاندې ویلي و چې نوموړی یې د هغه د لیکنو او فرهنګي فعالیتونو له امله نه دی نیولی. خو یو شمېر فرهنګي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د شاعرانو، لیکوالانو او نورو فعالانو پر نیول کېدو د نیوکې تر څنګ وایي چې دا ډول نیول د بیان له ازادۍ نه د طالبانو د حکومت ویره ښیي. فرهنګي کارپو غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
د داسې یو مظلوم شاعر نیول د واکمنو د ویرې او د دار هغه انتها حد ښیي چې غواړي په ټولنه کې د سانسور، استبداد او فشار او محدودیت له لارې د بیان ازادي محدوده، بلکې له منځه یوسي او حتی
د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار په افغانستان کې د فعالانو د نیول کېدو په اړه وایي
اوس ټولو ژورنالیستانو له اکاډمیکو کسانو نیولې تر لیکوالانو او هنرمندانو ته دا په روښانه توګه څرګنده ده چې په افغانستان کې د طالبانو د پیغامونو له تکرارولو او د طالبانو له ستاینې پرته بل کوم نظر څرګندول ګواښونکي دي. دا د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه چې دا د افغان کلتور، فکر او هنر بډایه کول له منځه وړي او دا د افغان میرمنو او نارینهوو لپاره هیڅ موقع نه پرېږدي چې د خپل هیواد راتلونکي
په اړه خبرې وکړي. ښاغلی جواب په داسې حال کې د طالبانو په بند کې دی چې د طالبانو حکومت د معترضو ښځو، خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د بیلابیلو برخو د لسګونو فعالانو په نیولو او شکنجه کولو تورن دی. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په اکثرو مواردو کې ادعا وکړي چې دغه فعالان د هغوی د مسلکي فعالیتونو پرته په نورو تورونو نیول سوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو لخوا د فعالانو د توقیف او شکنجه کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د دغه بهیر د بندېدو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیو مجله پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستای راپور چې د منځني ختیځ د مسایلو په اړه دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا له اسرائیل او حماس ډلې څخه غوښتي دي چې د اوربان موافقه ته ورسیږي. انټونیو ګوتریش له اسرائیل هم غوښتل چې پر رفح ښار له بشپړې حمله ډډه وکړي. اسرائیل له دوشنبه ورځې راهیسې پر رفح باندې بریدونه پیل کړي او ادعا کوي چې ځینې سیمې نیولې دي. صفی الله ستانکزی د موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل له اوربان پرته به د غزې په ترانګه کې اسرائیلي یرغمل شوي بندیان خوشې نه شي او پر رفح باندې برید یو بشري او سیاسي ناورین او یو ستراتیژیکه تېروتنه وي. د جرمني د پی خبري اژانس په اساس ګوتریش د هم وویل چې اسرائیل او حماس باید یوې موافقې ته د رسیدو لپاره سیاسي زړورتیا وښيي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. اسرائیلي ځواکونو د محاصره شوي ښار رفح ساحلي سیمو په لور پرمختګ کړی او د مصر په پوله کې دروازې کنټرول په لاس کې اخیسته. په عین حال کې حزب الله چې د ایران لخوا ملاتړ کیږي پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد په شمال کې د اسرایلی پوځ پر پوستو د بی پلوټ الوتکو بریدونه کړي. حزب الله ویلي دا بریدونه د غزې په تړانګه کې د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف ترسره شوي چې د یافته اډې په سیمه کې د اسرایلو افسران او عسکر په نښه کړي. د اسرایلو پوځ پرون په یو بیان کې ویلي خاورې ته نږدې یو شمېر مشکوک هوایي توکي کشف او له منځه وړي، خو ځینې یې په ځمکه لګېدلي چې له امله یې لږ څه زیان رسېدلی. اسرایلي پوځ ویلي په ځواب کې جنګي الوتکو د لبنان په ختیځ او لویدیځ کې هدفونه په نښه کړل. د غزې په تړانګه کې د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه پورې د اسرایلي پوځ او حزب الله وسلوالو ترمنځ پرلهپسې نښتې شوي. په رفح ښار کې د اسرایلي ځواکونو پرمختګ په داسې حال کې شوی چې له حماس ډلې سره د اوربند خبرې یو نازک پړاو ته نږدې شوي دي. د حماسي او جګپوري چارواکي د سېشنبې په ورځ فرانس پرس اژانس ته ویلي د فلسطیني ډلې یو پلاوی به د اوربند د خبرو لپاره قاهرې ته ولاړ شي او خبرداری یې ورکړ چې دا به د اسرایلو لپاره وروستی چانس وي چې خپل یرغمل شوي کسان خوشي کړي. دغه چارواکي چې د خپل نوم له څرګندولو ډډه وکړه دا هم ویل دا ښایي د ژوندي اسرایلي بندیانو د ستنولو وروستی چانس وي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری.
یو څلو ودیش فارسی کیسی او دوش پیتا پښتو کیسی متلاسه.
لدی لندو کیسو څخه د اکرم عثمان د ادبی فستیوال جایزې ته کیسی غوره شوې. د جایزو په اړه مې د استاد منلي نظر اخیستې.
د جایزې لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کېږي طبعا انتخاب اسانه کار نه دی.
لنډه کیسه هم لرو.
خرمایي رشتان یې پر څټ ګګر پراته ول. سمدستي ډاکټرې ته مخامخ کښېناستل. ډاکټرې خپلې پوښتنې پیل کړې او نجلۍ شاوخوا په ځیر کتل.
د شیر پاړه د پانتون له استاد لال پاچا اسمون سره شخېدلې.
دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شې نه لري.
او د انزورګر شاعر عمان نیازی غزل لرو.
چلتای کومه تما د ناز کیږي نو هغه به بیا د ګل په آواز کیږي.
دا اکرم عثمان د څلورم ادبی فستیوال لوري د افغان کیسه لیکوالو د سشکل جایزې اعلان شوې. د فردا فرهنګي کلوب هر کال د می په څلورمه د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې د وی غونډې پر مهال د پښتو او دري ژبو د لنډو داستانونو ګټونکو ته د داستان لیکونکو ارواشات اکرم عثمان په نوم جایزې ورکوي. د اونۍ په پیل کې د شنبې په ورځ د غونډې پر مهال د پښتو برخې د دریو ګټونکو نومونه په ډاګه شول.
د پښتو برخې لومړی مقام ګټونکي رڼا زلمتۍ، اسف، آسیا او شیمون. د پښتو برخې دوهم مقام ګټونکي نازو پسرلی، اسف، خاوره. د پښتو برخې دریم مقام ګټونکی احمدشاه فراز، اصل ایدام.
په دری برخه کې د کیسه لیکوال حسین حیدر بیگی کیسه ته لومړی، رامین رازق پور ته دوهمه او دریمه جایزه دوه ښځینه لیکوالو فاطمه خاوري او زینب اخلاقی ته اختصاص شو. د اکرم عثمان په نوم د داستان د جایزې له څلورو کلونو راهیسې د غونډې پر مهال اعلان شي. په دې غونډه کې په سویډن کې میشت یو شمېر افغان لیکوال همداراز د یو شمېر نور اروپایي هیوادو میشت افغانان او حتی د لرې سیمو ځینې کیسه لیکوال برخه اخلي. ځینې ایرانی لیکوال او ځینې سویډنیان هم کله ناکله په دې غونډو کې ګډون کوي. دې غونډې ته کیسه لیکوال د ایمیل له لارې خپلې کیسې استوي. بیا د فردا بنسټ مسؤلین د دې کیسو له ډلې ځینې کیسې د سیالي وړ نه ګڼي او هغه کیسې چې شی ورته ښکاري هغه داورانو ته سپاري چې سږ کال په دواړو ژبو پښتو او دري کې شپږ داوران لرل. په لومړۍ مرحله کې کتونکو یو شمېر کیسې چې د لیکوالو نوم نه و ورباندې لیکل شوی دوهم پړاو ته معرفي کړې او د دوهمې مرحلې کتونکو بیا درې کیسې انتخاب کړې. د دوه کیسو په سر هم د لیکوال نوم نه و لیکل شوی، یوازې شمېرې لیکل شوی وي. د داستان د جایزو غوره کول د لیکوال د کیسې له مخې خورا سخت دي او که چیرته کتونکی پلاوی یو کیسه لیکوال د دې لپاره انتخاب کړي چې نوی راټوکېدلی ګل دی نو د تکړه استادانو له کیسو سره به څه کوي؟ بل لور ته که د پخو لیکوالو کیسو ته جایزې ورکړي، د ځوانانو حق به نه وي خوړل شوی؟ دا هم سوال دی چې کله په درویو جایزو کې یو ځوان غوره کیږي، نو څرنګه ممکنه ده چې استاد لیکوال ته داور دوهمه یا درېمه جایزه ورکړي؟ د جایزو تر ورکړې پورې د استاد منلي نظر در سره شریکوو چې دی هم په دې باور دی چې دا کار آسانه نه دی.
غوره کول په هر صورت سخت دي، کله چې څوک د یوې جایزې لپاره بیا یو جایزې لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کېږي، طبعا انتخاب اسانه کار نه دی. سره له دې هم په انتخاب کې طبعا د داورانو ذوق هم په نظر کې نیول کېږي، د اثر ارزښت په نظر کې نیول کېږي، د اثر ټولنیز ارزښت په نظر کې نیول کېږي، کوم معیارونه چې پکې یاد شول هغه په نظر کې نیول کېږي. نو انتخاب اسانه کار نه دی. زه همیشه په دغه محفلو کې یوه خبره کوم چې کله چې یو څوک جایزه اخلي، پوښتنه دا هم ده چې تر دوه غوره څوک شته چې جایزه یې اخیستی دی که نه، پوښتنه دا چې دی په دې جایزه ارزي که نه. نو هغه څه چې موږ ویلی شو، کوم اثر چې موږ جایزه ورکړې ده په جایزه ارزي، مګر کېدای شي تر دې غوره اثر زموږ نه پاتې شوی وي یا موږ نه رسېدلي.
د اکرم عثمان د جایزو بنسټ په 2019 کال کې په پلازمینه سټاکهولم کې کېښودل شو، خو د کورونا وبا له امله یې غونډې وځنډېدې. هماغه و چې په 2022 کې لومړۍ غونډه جوړه شوه. رحیم غفوري د دې بنسټ له مؤسسینو څخه دی. له دوی څخه به واورو چې د ارواښاد اکرم عثمان د څلورمې دورې د جایزو مقایسه که دوی له تیرو دریو دورو سره وکړي نظر به یې څه وي، یعنی څه تغییر پکې راغلی؟
په دې دوره کې خوشبختانه داسې وسو چې هغه ګډونوالي چې په دې دوره کې خپل داستانونه یې استولي مېرمنو ډېر دي پکې. نو دا ډېر د خوشحالۍ ځای و، یو پارکې دا و. او بل پارکې تعداد د داستانونو چې دا کال موږ درلود، یو سلو اووه دېرش فارسي کیسې او دوه شپېته پښتو کیسې مو ترلاسه کړې، چې ډېر د افتخار ځای و. یعنی په مقایسه چې وګورو د اول کال تقریبا دېرش داستانونه دغونه راورسېدي، بیا دوه کال پنځوس تانې مثلا، هغه چې ډېر کار مو وکړ پنځوس تانې ته ورسېد. او په دې کال کې موږ وکولای شوای چې ډېر تکړه داوران ولرو. هر کال دغسې وو، مګر په دې کال کې مثلا تعداد ډېر.
تاسو داورانو ته اشاره وکړه، ستاسو داوران چې د کیسو له لیکوالو خبر هم نه وي، لیکن په مجموع کې هغه لیکوال چې تازه کار نه وي او پاخه استادان وي د داستان، ممکن داوران د هغوی کیسې وپیژني، لیکن په ورته وخت کې د داورانو کار سخت نه دی؟ ځکه چې یو داور به غواړي چې یو تازه کار لیکوال یا لیکوال ته جایزه ورکړي، او په ورته وخت کې د پاخه عمر د لیکوال حق خوړل کیږي، او که تازه کار لیکوال ته لومړی جایزه ورکړي، نو پاخه لیکوال ته که دومه جایزه ورکوي بیا ممکن منصرفه شي چې راځه د بیخي له جایزې بهر کړه. فکر نه کوي چې دغه د جایزې ورکړې کې نور بهتري هم پکار ده؟
تاسو ډېر پر اساسي ټکم باندې اشاره وکړئ چې موږ هم دغه څه د اول کال کې، دوهم کال کې او دریم کال کې هم دغه څه. مثلا زه پوهېدم چې یعنی لیکوال څوک دی، نه؟ او دا لیکوال زه پېژنم، د لیکوال کتابونه مې لوستلې، او سربېره په دې مثلا بل لیکوال ګثره نه پېژنم، تر اوسه مې یو اثر مې لوستلی. دا اثر بعضې زه په مدیریت کې خبر یم چې د لیکوالانو نومونه څه دي. او ستاسو خبره هم صحیح ده چې شاید ډېر زموږ داوران پېژني دغه د چا اثر به وي، ځکه چې هغه سبک د لیکلو دا شیان ته شاید ورته معلوم سي. مګر هدف دغه و، د اول کال کې چې موږ وکولای شو چې دواړو په یو ډګر کې راوړو، ځکه چې یو احساس یا یار و چې شاید موږ څه خبر یو په دغه تغییرات چې اوس په ادبي ټولنه کې شته. یعنی مثلا ځوانان چې اوس راغلي دی ډګر ته، څونه مثلا تجربه لري سربېره پر دې چې مثلا عمر یې کمی، مګر ډېر تجربه به ولري، ډېر کیسې به یې لوستلي، شاید مثلا خارجي کیسې یې لوستلي. او اوس موږ کیفیت ته وګورو، د داستان کیفیت ته وګورو. په فارسي کې زه وینم هغه کسان چې په اوله دوره یا دوهمه دوره کې چې مثلا تکړه لیکواران لیکلي وو او استولي وو، په درېیم دوره کې دوی بیا نو خپل اثر یې نه دي استولي،
ځکه چې په هر کال کې مثلا یو نوی لیکوال مثلا د جایزې ګټلې.
تاسو یو مهم موضوع ته اشاره وکړه. فکر نه کوي چې کله ناکله چې یو چا ته جایزه ورکړل شوې نه وي ممکن خپه شي؟ څه ډول تاسو د فردا کلوب د یو مسؤول په صفت باندې دوی ته څه پیشنهاد کوي چې دوی باید خپه نه شي او دوی بیا هم خپل داستانونه واستوي او په دې پروګرام کې برخه واخلي؟
شاید ضرورتي چې موږ یو څه تغیرات باید په دې موضوع کې راولو او فکر وکړو چې مثلا یا به داسې اوسي چې تازه کاره او نوي لیکوالانو دوی سره جلا کړو. مګر بیا نو څه وخت هغه پرمختګ اوتوپي داسې د تازه کارو والانو لپاره اساسو خبره سیده چې موږ بند پاتې تر اوسه په درې کاله څلور کاله موږ کوشش کوو چې ولار اوتوپي راکړو، مګر کوشش کوو چې د بیانیو د لارې چې مثلا داورانې دي کې او یا د بی د جشمای په اخر کې وایي کوشش کوو چې دغه احساس چې شاید هغه تکړه لیکوالانو ته پیدا کېږي دغه د منځه یوسو. کوشش وکړو چې اجازه ورکړو چې د نوي ځوانان نوي لیکوالان هم منځ ته راسي او دغه یو تجربه دي چې دوی راځي په یو کیسه ایز فیسټیوال کې برخه اخلي.
غفوري صاحب، پروسه ښکل چې د ازادي راډیو مجلې د خبرونې له لارې د اکرم عثمان مرحوم په نوم د داستاني ادبیاتو د جایزو راپور خپور شو، د راډیو یو شمېر اوریدونکو دا پوښتنه لما کوله چې دا جایزې څرنګه ورکول کیږي او څوک یې ورکوي، یعنی لا هم د افغانستان په داخل کې یو شمېر کسان له دې جایزو سره آشنا نه دي. په دې برخه کې تاسو له 2022 کال راهیسې څه ډول هڅې کړې چې ډېر خلک تاسو کیسې درواستوي؟ فکر نه کوي چې په دې برخه کې یو څه نور کوشش پکار دی؟
ډېر کوشش پکار دی. یعنی په اول کال کې چې بیا هم د پاندمي دوره وه، مثلا چې اصلا امکانات نه وو چې موږ یو پروګرام جوړ کړو، یوازې موږ د انټرنیټ د لارې کارونه وسو. یعنی باور وکړئ چې یو لیست مو درلودې د ګردو رادیوګانو، د ګردو مجلو چې په داخل کې وو په خارج کې ګردو ته موږ جلا جلا خطونه لیکلې او بیا مو خپل پوسترونه او اطلاعات مو تاسوولې په پښتو درې، په انګلیسي مو تاسوولې، چې کوشش وکړئ چې دغه اطلاع رسانی وسی او خلکو ته هغه لیکوالانو ته چې غواړي په دغه فیسټیوال کې برخه واخلي. په اوله دوره کې شاید ډیر کومک وسو، دغه مثلا مختلفو مجلې او مثلا رادیوګانی کومک راسره وکړي، مګر په دغه تیر کال او دغه کال یو څه کم، یعنی دوه درې رادیوګانی بالا، یعنی پروژه دعوت ته چې همیشه ورته هستو، همیشه چې وخت اعلانونه خبره کیږي اول د نشریاتو ته هستو چې دوی هم په یو دوره مو شروع کړو د خپل تبلیغات چې خلک په خبر سي. او داسې وختونه هم کیږي چې زموږ هغه دوره ختم شوی نوی داستانونه نه قبلو یو نه پر خبر سي، بیچاره هلته خپل خطا سي خپل داستانونه سي، نو وخت پوره شوی موږ مجبوري چې داستانونه استولي داورانو ته، نو نسو کولای چې بل نوی داستانونه واخلو بیا نو پریږدو بل نوی کال لپاره. مګر داسې دی چې موږ کوشش کړی او کوشش هم کوو هر کال یو بل روش یا یو بل یعنی طریقه راخلو چې شاید دغه رقم کوشش وکړو چې پیسې ورکو، مثلا فیسبوک ته پیسې ورکو، انسټاګرام ته پیسې ورکو، ګډه دغه نشریات چې پیسله مجازي میډیا ته، یعنی ډېر تبلیغات هم د په پیسو تبلیغات هم کوو چې مثلا افغانستان په نظر کې نیولې، مثلا ایران، پاکستان او خارجي مملکتونه او د هسیبیدان که د اروپا هم په نظر کې نیولې، پیسې ورکوو چې دغه تبلیغات خلکو ته ورسیږي، د فیسبوک د لارې، د انسټاګرام د لارې. مګر او پس له دې چې دا دوره ختم شو بیا هم داستانونه راورسېږي نو موږ بند کړي وو په وخت کې، یعنی په آخر کې د جدي موږ بند کړي او بالا داستانونه مو نه قبل ولی. نو دا شاید از تاسو خبر درسیده چې موږ کوشش وکړو چې دا تبلیغ اطلاعات ورسیږي.
ستاسو د بنسټ دا هڅه چې داستان ته جایزه ورکوي د ډیر ستاینې ده، په دې شک نشته، ځکه چې عادتا په افغان ټولنه کې شعر ډیر مطرح وي او مشاعری زیاتې کیږي، کلاسیک ادب مو هم غفوري صاحب له شعره ډک دی، فولکلور مو هم. د داستان جایزې ته ستاسو څنګه ورپام شول چې داستان ته جایزه ورکړي؟
تاسو خبر یاست چې وخت د قلم د کلوب اساس چې شو درس په هغه وخت کې زما ایدیا و چې سویدن ته راغلی وم او دفتر صاحب اکرم عثمان او دا فرهنگیانو سره تماس ونیوی چې موږ باید یو کار باید وکړو. داسې نه کېږي چې مثلا دلته مهاجرت دا تاثیر وکړي چې ورک شو په دغه جمعیه کې په دغه ټولنې کې بالا موږ نوم افغاني یا د افغانستان یو مګر نه مو ژبه ژوندی پاتې سي نه مو ادب ژوندی پاتې. نو ډاکټر صاحب شاید اولین شخصیت و چې راسره ومنل او دغه کلوب جوړ شو د قلم په نامه او مجله مو هم د قلم په نامه شروع کړي. په هغه وخت کې بیا یعنی په هغه میاشت چې موږ مجله شروع کړې وو خبر شولو چې ډاکټر صاحب اسدالله حبیب ارمرشاد اسدالله حبیب د ډاکټر صاحب مفید سره یو ځای یو بل مجله شروع کړې چې هغه قلم نومیږي. بیا موږ قلم نومې تبدیل کړي فردا ته. ډاکټر صاحب چې وفات شو په 2014 کال کې نو په دغه کلیزه کې موږ دا تصمیم ونیوی چې څنګه باید اکرم عثمان نوم ژوندی پاتې شي. نو موږ کوشش وکړ چې دا اساسو خبره فکر مو وکړي چې د شعر د پاره ډیر فستیوالونه شته. نو زموږ لپاره داستان مهم دی چې نسته در سره داسې یو ادبي فستیوال د داستان یعنی مخصوصا د داستان لپاره نست په هیڅ ځای کې نست. نو کوشش مو وکړي چې شاید کامیاب سو کنه مګر شروع کوی او شروع سو
له شاغری غفوري څخه مننه. مخکې تر دې چې له کیسې د شعر نقد مخه کړو د اکرم عثمان د څلور مدوي فستیوال د پښتو برخې د لومړي مقام لنډه کیسه به له ملالۍ بشیر څخه واورو. دا د آسیا او شینو په نوم د رڼا زرمتۍ کیسه ده.
دروازه ورو وټکېده. اجازه ده د هو ځواب اوریدلو سره دروازه خلاصه کړه. په ونه جک پرنګ غنم رنگ سړی چې خړه او سپینه لونګۍ پر سر و رانه نوت. یو انجلۍ تر لاس نیولې وه. د انجلۍ غټګولې چنداره کمیس پر تن و، خرمایي رشتان یې پر څټ ګګر پراته ول. سمدستي ډاکټرې ته مخامخ کښېناستل. ډاکټرې خپلې پوښتنې پیل کړې او انجلۍ شاوخوا په ځیر کتل. سترګې یې پر ما ولګېدې. حوصله یې ختمه سوه او له څوکۍ څخه راکښته سوه. د اتاق اخیر سر کې لومړۍ الماری ته مخامخ ودرېده. سر څخه تر پښو یې راته وکتل. بیا د پښو پر ګوتو ودرېده او زه یې له دوهمې خونې راواخیستم. پر سترګو یې راته لاس واهه. کوشش یې کاوه چې پټې کړي مګر نه یې سوای کولی. اوچته پر مځکه کښېناسته. پښې یې اوږدې وغځولې. زه یې پر پښو څملولم. وریښتانو باندې راته نرم نرم لاس تېراوه. شونډې یې وښورېدلې. آللو للو د اسمان په شان سترګې دې کړه پټې. خو زما سترګې نه پټې دي. د انجلۍ شونډې بوڅ سوې. لږې ژنې لرې وغورځولم. زه هم تاو سوم تاو سوم ودرېدم. بټنه مې ولګېده او سندره مې شروع سوه. سترګې لرم شنې د اسمان په شان. ستوري مې لمن کې د ماښام په شان. جوړ مې وېښتان دي سره مې اننګي. بف لرم کمیس د ناوې په شان. ګرده ګرده کېږم ستا مخ کې زه. ما ته خندا کړه د وړې په شان. یو ځل یې په چکچکو پیل وکړ. ته ما ته سندره وایې؟ ته ما ته سندره وایې؟ غنمرنګي سړی ور ژغ کړ. شورمه کوه غلې کېنه لیونۍ. ډاکټرې دوه ځله قلم پر میز ووهه. پام دی وی چې بل ځل ور باندې برګ نسی. دا خلک ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري چې زه او ته ورته پام ونه کړو نو څوک به یې کوي. خپل نس یې لڅ کړ او په لمنه یې د توربخنه سترګو ډنډې اوبه پاکولې. ډاکټرې ورته وویل دا نانځکه دې خوښه سوه؟ جلی ورته شکته پورته سر وښوراو او خپل لاسونه یې سره لرې ونیول. ډاکټرې خپل سور ټیکری سم کړ او له خپلې تورې څوکۍ را جګه سوه. نږدې ورته پر ګونډو کښېناسته. زه یې لمځکې ور پورته کړم. راځئ چې سره وپېژنئ. نانځکې دا آسیا ده او آسیا دا زما د اتاق د رنګارنګ نانځکونه یوه نانځکه ده. خو پس له نن نه ستاسوه مګر لومړی به ور باندې یو نوم ږدې. آسیه په ځیر راته کتل. بیا یې ډاکټرې ته د ویلو لپاره خوله جوړه کړه. سترګې یې شنې دي نو نوم به یې شینو کښېږدم. ډاکټرې خپلو سپینو مینو لاسو باندې ورته چکې ووهلې. واه دا څومره ښکلی نوم دی. پس له دې به دا ستا شینو وي. ډاکټرې ورته وویل آسیه ګلې ته دې له شینو سره لوبې کوه زه دې له دادا سره خبرې کوم. آسیه ته نقطه یې ورکړه. پر ما یې سم عملیات شروع کړل. کله به یې سترګو کې راته ګوتې ننه ایستې او کله به یې را باندې خوله خلاصه کړه. کله به یې لمن را پورته کړه. ای ته خو پرتوګ نه لرې ها څومره شرم. آسیا بیا په معاینه کولو بوخته و، خو زما غوږونه د ډاکټرې خبرو ته ول. لورکۍ دې له مغزو شاته پاتې ده، لیونۍ نه ده. د خپلو سترګو په اشاره یې پام موږ ته واړوه. ته ورته وګوره، آسیا زه ټینګه نیولې وم، د خوب لپاره یې راباندې غوسه کوله. خپلې ګوتې به یې په لاړو لندې کړې، بیا به یې زما مخ په لوند کړ او ویل به یې مه ژاړه جار جار. ډاکټرې بیا دادا ته وویل، ودیلې ده دا له نورو کوچنیانو لږ ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. آسیې ته به تر خپلو نورو بچو ډېره مینه ورکوې او ډېره حوصله به کوې. له خپل عمر څخه به یې درې کاله کمه ګڼې، غوسه به نه پر کوې. کنې بیا دا خپل پر ځان قابو له لاسه ورکوي. زه درته درمل درکوم، کله چې له کنټروله ووتله بیا به دا درمل ورکوي چې لږ آرام وکړي تر څو ورباندې ډېر فشار رانسي. نو که خدای کول ښه به سي، خو لږ په ځان سره. د آسیې دادا په خپل ډډ غږ کې ویل، مننه ډاکټر صاحب، د الله په امان. خپل تور څادر یې د زنګنو له سره واخیست، ټک یې واهه، بیا یې پر اوږه واچاوه. هله بچی، شنو دې راواخله چې ځو. پس له اوږدې مودې دا مې لومړی ځل و چې د باندې وتلی وم. هرې خوا ته مې سترګې غړولې، خو آسیې په آرامه نه پرېښودم. هره ثانیه به یې بس ما بټنه ټینګه کړه. په سندرو مې بېخي ستونی وچسو. دادا د اوږده دالیز په اخیر سر کې چپ لاس ته درملتون ته ورکوز سو. د میز پر مخ یې لوړې شیشې لګولې وې. لاندې په شیشه کې یې د کمان په ډول یوه وړه لاره جوړه کړې وه. دادا هغه ځای کې د ډاکټر ورکړل سوې پاڼه کېښوده. یو کس چې په شنه آبي کمیس پرتوګي سپینه خیرنه چپنه اغوستې وه راغی، کاغذ یې واخیست. کله به یې کاغذ او کله به یې پورته خانو کې ایښودل سوې قطۍ ته کتل. اخوا دیخوا څو وارې ولاړ تر څو یې پنځه قطۍ پر میز یو ځای زموږ مخې ته کېښودل. ماما ټوله دوا د 1500 افغانۍ کېږي، حساب یې کړم. دادا د تور واسکټ چپې خوا ته لاس دننه کړ او له جیبه یې توره بټوه را وایسته. له بټوې یې ټولې ماتې پیسې پر میز کېښودې. ایله 1500 افغانۍ سوې. وروره، دغه دې را سره ټولې، که لږ څه راته کم کړې لور مې ناجوړه ده. د خیرنې چپنې والا کس خپلې غټې سترګې د آسیې خوا ته کږې کړې. آسیې زما د غومبرو پر سروالې خپلې ګوتې ټینګې مشلې او بیا یې په خپلو غومبرو پورې مشلې. خپل وریښتان یې مخ ته تار تار شمیرل. د غټو سترګو والا کس چې آسیې ولیدله نو ویل، خیر دې پروا نه لري، په 1500 افغانۍ به یې حساب کړم. دادا ورته وویل، کور ودان، الله دې په کار کې برکت واچوه. ټولې دواوې په سپینه کڅوړه کې واچولې او دادا ته یې ورکړې. هغه ورته لاس سر ته پورته کړ، السلام علیکم، او له درملتونه ووتلو. آسیې راته وویل، شنو راځه چې منډې کړو، هله ګورو چې څوک له دروازې ژر وځي. زما لاس یې ونیو او دواړو منډې کړې. آسیې په ټوپ وهلو پیل وکړ، زه اول سوم، زه اول سوم، ها ها ها، یو چک چک. د شور ماشور لرونکي بازار لمنځه د آسیې د کور پر لور روان شو. لشي لور یو څه ځلېدل. د دادا لاس یې پریښود، په چټکۍ یې را سره منډې کړې. خپل سر او پزه یې پر شیشه سرش کړل. مخامخ ایښودل سوي ښکلي طلایي بوټونو ته یې کتل چې له غمو همداسې پړکېدل. له دوکانه د جیګې ونې سړی راووت. اوږده پزه یې وه، ټوله څېره یې ور بدرنګه کړې وه. خو کله یې چې خوله خلاصه کړه نو آسیې له ما سره یو ځای دادا ته منډې کړې. دادا د اوږدې پزې والا کاکا ته وویل، له مغزو ښه نه ده، غوسه مه پر کوه. اوږدې پزې والا کاکا وویل چې له مغزو خرابه ده، خو تر لاس یې ونیسه، نو چې هر چیرته په خپل سر روانه وي. دادا تر لاس ونیوله او روان سو. مګر آسیې خپلو پښو ته حرکت نه ورکاوه. همدا یې ویل، پړکېدونکي بوټونه، پړکېدونکي بوټونه. دادا وویل، بچیه، ودې لیدل چې پیسې مې خلاصې سوې، نو بوټونه په څه درته واخلم؟ بوټونه، بوټونه، بوټونه. غلی سه، یو وارې مې درته وویل چې پیسې مې خلاصې سوې، نو چیغې مه وهه. سبا مې چې انار خرڅ ول، بیا درته همدا بوټونه اخلم، سمه ده؟ آسیې خپلې ګوتې په ورشتانو کې شخ کړې او همداسې شکول. ځان یې په خاورو کې ښه ولاړه. هغه مینه ناکه آسیې بل څوک وه او دا بل څوک ده. ما ورته رډې کتل چې دادا په غېږ کې پورته کړه او زه یې هم ورسره واخیستم. ټوله لاره کې آسیې دادا په سکان واهه. کور ته ورسېدو، د لرګي دروازه خلاصه وه. دادا توره ځوړنده ډبله پرده له دروازې ایسته کړه او کور ته دننه سو. یوه هډوره جګه ښځه را روانه وه. زرغون ټیکری پر سر و، اوربل کې رنگارنګ سیخان وهلی و. مخامخ دادا ته ودرېده. ویش بیا یې وزه خرابه سوې. دادا په بیړه ورته وویل، هوښه ځي. نور یې څه ونه ویل او چټکتیا سره د یو غټ فولادي رنګ قفس مخې ته ودرېد. هلته یې آسیه څملوله. زه یې څنګ کې ورسره کښېښودم. د قفس دروازه یې قلف کړه. د رنګه سیخکۍ والا ښځه راغله. په لاس کې یو وړوکی زرغون رنګ والا قطۍ و. پر مخ یې یوه نښه وه، زما سر پر خلاص نه سو. خو هغې له دې قطۍ نه یو مالوچ راوباسه، بیا یې له یو کوچني بوتل نه اوبو غوندې شی پرې توی کړ او د آسیې په سر یې ووهه. هغې اخ کاوه او زما زړه برېښېده. د ښځې شونډې وښورېدې. خدای خبر څه یې ویل، خو لاسونه یې پر مخ تیر کړل او بیا یې د آسیې له ببرو رشتانو نیولې تر کژو و ژوګوتو پورې یو زورور چوف اور باندې وکړ. ما ته دا هر څه ډېر حیرانوونکي ول. کله هم داس څه ما نه ولیدلې. له آسیې وېرېدلې وم. ځان سره به مې ویل، کاش ډاکټرې سره وای، هېڅ مې آسیې نه وای لیدلې. ګوشه کې ترې ودرېدلم، هېڅ له ځایه نه شورېدم. د آسیې ږغ راویښ کړم، ته هم ما نه ډاره سوې؟ خیر دی، ما نه مه ډارېږه. زه یې غېږ کې ونیولم، په مخ یې ښکل کړم. ویل یې راته، بیا داسې نه کوم. نور مې وانه اورېدل چې څه یې ویل، ځکه زه ځان سره لګیا وم چې آسیه مینه ناکه ده که ډارونکې. ما خپل ځواب نه و موندلی چې ناڅاپه یو ډله ماشومان په دروازې راننوتل. ما او آسیه د اوږده او پلنو فولادي سیخونو نه ورته وکتل. آسیه ویل، دا مو د کوڅې ماشومان دي، زموږ کور ته د تشلو او مردکو لپاره راځي. هغه خېټو وینې؟ هغه تور غوړ رشتانې چې دي، ګرد مخ لري، د دادا څیرې ته ورته څیره لري. هغه مې ورور دی. د هغه انډیوالان دي، پر ما هیڅ ښه نه لګېږي. هغه بانجاني کمیس پرتوګې چې اغوستې هلته چې ناست دی او ګوتې جوړې کړې چې تشلې سورې ته واچوي، هغه ما ته هیڅ ښه نه غېږي. ما هم ټولو ته په ډیر غور سره وکتل. ټولو یوه دایره جوړه کړې وه او هر یو خپل مخ ته مردکۍ ایښې وې. منځ کې یو سوری کړی و. هر یو کوشش کاوه چې مردکۍ په هغه سوری کې ولاړې سي. له دوی نه هماغه د بانجاني کالو هلک د قفس څنګ ته راغی. سیخونو ته یې لاس را دننه کړ. زه یې په لاس کې ونیولم. آسیه چیغې کړې. هلک ورته په زوره خندل او ورسره یې لیونۍ ورته ویل. د انګړ د منځ ټول هلکان زموږ څنګ ته راغلل. کله به یو زه په لاس کې ونیولم او کله به بل. آسیه همدا ویل، زما شینو راکړه، زما شینو راکړه. خو هلکانو له ځورولو لاس نه اخیست. آسیه خپل مړوندونه باندې خولې لګولې. دومره به یې ټینګې کړې چې غاښونه به یې په غوښه کې ننوتل. خپل نوکان یې خوړل او خپل سر یې د قفس په پنجرې واهه. یوازې همدا به یې ویل، شینو مې راکړئ. ادې چې د چیغو له وجې راووتل، زه یې له هلکانو واخیستم او ټول یې له کوره څخه وایستل. هېڅ یې آسیه نه سوای آرامولی. غوښتل یې د آرامېدو دوا ورکړي چې دادا راورسید. هغه ادې دوا ورکولو ته پرې نه شوده. د اوسپنیزې کوټې څنګ کې کښېناست. د آسیه پر سر یې لاس کښېښود. لورکۍ مې، ته خو مې زړوره لور یې. زړور خلک ځان ته تاوان نه رسوي، ته خو پر موږ ګرانه یې. آسیه ورو ورو کرارېده. خپل دادا ته یې وویل، ته ما ته په قهر نه یې؟ دادا یې ورته وویل، نه، تا خو څه نه دي کړي چې زه تا ته غوسه وکړم. دادا ورته قفس خلاص کړ او آسیه یې انګړ کې لوبو ته پرېښوده. آسیه ته ما سندرې ویلې او دا راته په خپل چنداره کمیس کې نڅېده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د استاد لال پاچا ازمون د شعر پوهنې اثر په روسیو کې په کابل کې چاپ شو. له دوی په واورو چې په دې کتاب کې د شعر په چوکاټونو ډېر بحث شوی که د شعر په هنري اړخ.
زه د شعر لپاره یو ځانګړی تعریف لرم او هغه دا دی چې شعر چوکاټ نه دی. شعر یو ښکلیزه منځپانګه ده چې ځان په چوکاټونو کې ځای کوي او هغه څه دي چې د شاعر ذهن له طبیعت را اخلي، بیا په ذهني او نفسي تجربې تر سره کوي. هغه نه وروسته د په لفظونو کې دغه خپل نفسي او ذهني تجربه چې ده وړاندې کوي. دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي. شعر یو رنگینی ده. شعر لکه څنګه چې ارسطو ویلی دی چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی، دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شی نه دی چې مثلا موږ به ووایو دا نظم دی، اوبه ګورو چې په نظم کې شاعري شته که نه شته، شعر په نظم کې شته که نه شته. نو شعر بیل شی دی او نظم بیل شی دی.
خو بیا هم فکر نه کوي چې یو چوکاټ ورته پکار دی، یعنی چوکاټ
نو دا چوکاټونه خو او دا چوکاټونه دا کله چې د شاعر ذهن او نفس دغه بهرني عناصر چې د پایني چاپیریال کې څه ګوري هغه د خپل تصور او د خپل تخیل له لارې. دلته ګوره د تخیل او د تصور موضوع ده چې د پاره سور پسې ورک دی او د پاره خیال پسې ورک دی. او دا څه وخت تخیل کیا؟ تخیل په دوو یاګانو باندې، او څه وخت تصویر کوي؟ دا نو ضروري ده چې دې وخت کې خو دا وړاندې ورته چوکاټ نه لري، خو کله چې دا دغه مسله رااخلي دا وړاندې کوي. مثلا دا کېدای شي د نظم په چوکاټونو کې راشي، او دا کېدای شي د نثر په وړو وړو چوکاټونو کې راشي.
دلته د نړۍ یو ډېر مشهور شاعر رابرټ فراست تعریف لري د شعر لپاره. هغه بیا یو بل شی هم پیور زیاتوي، تاسو عاطفي او احساس ته اشاره وکړه. هغه وایي چې کله یو احساس انسان ته پیدا شي او عاطفه را وپاروي، او بیا دا عاطفه یو فکر پیدا کړي او الفاظ هم ورته را پیدا شي، نو دا بیا شعر شو. تاسو سره موافق یاست؟
بالکل. خو همدغه زه وایم چې دغه سړي دا نه دی ویلي چې دا د نظم په چوکاټ کې ویلو که دا د نثر په چوکاټ کې. اما خبره ده چې دلته عاطفه، احساس، تصور، تخیل دا چې کله په کار ولویږي په ذهن کې چې هغه څه راټول شوي وي د حافظې نه هغه راخلي او په هغه باندې یوه نوې تجربه ترسره کوي. دغه نوې تجربه بیرته د اظهار ته بیایي، یعنی له آیني چاپیریال راخستې توکي تر ذهني تجربو وروسته په آیني توګه بیرته وړاندې کول دا شعر دی.
ازمون صاحب کبیرته چیرته شعر پوهنې کتاب ته راشو، نو په شعر پوهنې کې ستاسو د شعر په ارتباط له دغه تعریفه چې د مرکې په پیل کې مو وکړ له نثر به بیا څرنګه بیلوي؟
شعر یعنی یوازې موږ منظوم کلام ته شعر نشو ویلی، کېدای شي چې یو ښه منصور کلام هم شعر وي. دا زه ځکه وایم چې شعر یو رنګینی ده، پکې ښکلي او آهنګینه ژبه. آهنګینه ژبه د فکر او خیال عاطفي تړون دی. نو د فکر او خیال دغه عاطفي تړون کېدای شي ته په منصوره ټوټه کې پیدا کړي، لکه موږ او تاسې نن منصور شعر لرو، او کېدای شي ته په منظومه ټوټه کې پیدا کړي چې منظوم شعر زه ورته وایم. او په نظم کې خبرې دي، هغه نوې مسالې په کې رامنځته شوې دي. هغه دا دی چې نظم یوازې په وزن پورې منحصر شی نه دی، او نه شعر یوازې په نظم یا په وزن پورې منحصر دی. هغه په دې چې هلته په نظم کې وزن چې دی یو بېله موضوع ده. هلته یو مقید وزن دی، یو نامقید وزن دی، یو میټریک دی، یو نامیټریک وزن دی. دا یو تخنیکی موضوع ده چې په وزن کې ځای کیږي، مګر شعر دغه قیودات نه مني. شعر یو آهنګینه وینا ده، آهنګ لري، آهنګ خو نثر هم لري. یو نثري جمله که تاسې ولولې هغه هم آهنګ لري. نو دلته هغه آهنګینه جمله چې هغه د فکر او خیال عاطفي تړون پکې وي، یعنی یو تصویر، یو منظرکشي، یو انځورګري پکې وي، هغه وړاندې کیږي. زه په دغه برخه کې چې ما څه لیکلي دي وړاندې کړي دي، هغه کې مې د شعر د عمومي تعریف او د شعر په باب باندې د عوامو خبرې او د شعر په باب باندې د خواصو دا تعریفات دغه مې شنلي دي. او دې نه مې یو نتیجه راایستلې ده چې شعر دغه نه دی. تاسې ورته اشاره وکړه چې نثر سره بیا فرق څنګه کوي. نثر د نظم فرق کیږي، د نثر په مقابل کې نظم دی، خو شعر چې دی هم په نثر کې دی هم په نظم کې دی.
مثلا د استاد الفت ځینې نثري ټوټې تاسو ته شعر ښکاري؟
بالکل، ښه اشاره دې وکړه ورته. ځینې داسې نثري ټوټې دي چې په هغې کې شعریت او شعري ښکلاوي او بدیع ښکلاوي دا پکې موجودې دي، مګر داسې نظمونه هم شته چې په هغې کې بیا شعري ښکلاوي نه شته. مثلا دهقاني څومره ښه کار دی، هر سړی ګوره مالدار دی، دغسې یو څه شی لري. دا بیا شعر نه دی، مګر نظم ورته ویلی شو. خو داسې منصوري ټوټې هم لري چې په هغه کې شعري قوت او شعري ښېګڼې او ښکلاوې شته، هغه ته زه شعر وایم. د خادم صاحب هم دغسې شته، دغه خیالي دنیا چې دا دغه خیالي دنیا منصور شعر دی، دغه خیالي دنیا مطلقاً شعر دی.
ستاسو دغه ویش په حساب د استاد بینوا هم ځینې نثري ټوټې هم دسی دي؟
بالکل، د استاد بینوا ځینې هغه منصوري ټوټې چې دوی یو خاص دغه منصوري ټوټې په هغه زمانه کې د بهرني ادب کې ډېرې زیاتې باب شوي وي، هغه خو دوی دغه څه لوستي دي، نو دغه یو ځانګړی سبک دوی رامنځته کړ په ټول عمومي، هم بینوا صاحب ولیکلې، هم الفت صاحب، هم خادم صاحب حبیبي صاحب یو نیمه ټوټه لیکلې ده. دوی چې کومې څه لیکلي دي هغه دغه ټوټې چې تاسو وګورئ، دغه نثري چې نثرونه چې هغه یوازې بدیعي او هنري او شعري ښکلاوې لري، دغه شعرونه دي.
ازمون صاحب، د دغه ویش له مخې تاسو دا شعر پوهنه کې مخته تللی یاست او دا کتاب مؤلف کړی؟
ما دغه ازان ته اساس ګرځول دی، ما چوکاټونو باندې دغه څه باس نه کړی چې دا غزل دی ته یو، دا ربی دی ته یو، دا نظم برخه ده چې هغه ما په نظم پوهنه کې لیکلی. په شعر پوهنه کې ما د شعر د پیژندلو فلسفه لیکلې، ما د شعر په ذهنیتونو باندې خبرې کړي، ما د شعر په توکو باندې خبرې کړي، په کولایزو توکو مې خبرې کړي، مخایل شعر کوم شعر ته وایي، مصور شعر کوم شعر ته وایي، دغه شان دي چې دا ډلبندي شوي دي، په دې کې ورباندې بحث شوی دی. تقریبا دا د شپږ سوه په شاوخوا کې کتاب دی، مخه کتاب دی چې دی کې د شعر موسیقي ده، دی کې د هلته البته ځینې توکي دي چې هغه مثلا دغه چې هغه په نظم کې ډېر زیات رول لري، کله کله دغه په نثر کې دا قافیوي جوړښتونه چې دي دا شعر ته ښکلا ورکوي، یعنی کلام ته ښکلا ورکوي. هغه څه چې د یوې وینا ښکلایي زبر ما دغه برخه څېړل ده. او یو خبره راته وکړم چې ما په دغه زیات مثالونه د استاد شپون هم ورکړي دي. د استاد شپون ځینې داسې ټوټې دي او داسې جملې دي چې هغه مطلقاً شعر دی، یعنی کله چې څوک لولي هغه نه خوند اخلي، رنګیني او هغه تخیل او تصور دا ټول پکې
شوی دی
داستاني ادب کې.
یعنی آیا له یو داستانه هم تاسو ځینې جملې راایستلې دي او هغه باندې دا حکم تاسو کوي چې دا شعر دی؟
بالکل بالکل، په زړه په شوش په داستانونو کې ځینې دغه سي جملې شته، ځینې داسې پاراګرافونه شته چې هغه مطلق شعري هي.
نو کده سي ویش څوک کی نو دغه ژانرونه به سره ګډوډ نشي په شعر کې د نثر؟ بله، مهرباني
شیبر صاحب، زه په همدغه نظر باندې ما چې شعر خپل چوکاټ نه دی، شعر یو رنگینی ده، یو محتوایی رنگینی ده چې یا کیفیت ته چې هغه کېده چې د نثر په چوکاټونو کې میوړ کېده چې د نثر په چوکاټونو کې.
دلته بیرته سوال پیدا کیږي، یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل چې د داستان څو جملې هم شعر دی، که چیرته داسې وي بیا خو هغه برخه بیرته ساقطه شوه چې شعر په خپل ذات کې یو شی دی، دا خو ذات نه شو، دا خو له ذات نه د باندې دی، یو بل شی چوکاټ کې یو شی شو.
نه نه خو شعر خو نه، دا خو دا خپل یو کیفیت دی، یو هنري کیفیت دی، دغه هنري کیفیت ته په یو چوکاټ کې چې پیدا کی خو دا شعر دی. ان هغه تعریف چې ما ورته کړی چې مثلا د تخیل برخه ده، د تصور برخه ده، د تفکر برخه ده، عاطفه او احساس دی، دغه 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 شان چې ته ګوري یو بهترین منظرکشي چې پکې انځورګري پکې دا شعر دی. نو شعر خو یو کیفیت دی، نو دا کیفیت کې د شي چې ته په دغه چوکاټونو کې پیدا کې. اوس مثلا ته ګوره، دا منصور شعر خو وسانه وضو نه ده، دا منصور شعر په خوانه ده، دا منصور شعر چې موږ دا ترکیب جوړ کړی دی، یو خواته نثر دی، بل خواته شعر دی، دا څه شي نه جوړ شوی دی. نثر کې په دغه چوکاټ کې یو کیفیت دی،
خو داسې دی چې دا منصور شعر په خپل ذات کې یو بشپړ اثر دی، نو بیا هغه ته چې موسیقي هم لري او دا نور شعری خصوصیات هم لري، عاطفه، احساس دا هم لري، کلمات هم داسې دي چې یو کلمه ممکن څو اړخه ولري او یو کلمه له بلې کلمې سره یو ځای شوې ده، ممکن یو بله معنا یې خپله کړې وي، دغه ټول شیان سره یو ځای شي، نو په خپل ذات کې همدغه منصور شعر دی. لیکن خو بیا داسې نشته کېدی چې همدغه منصور شعر دی و داستان په یوه برخه کې راغلی او همغه برخه ترې راپورته کې ووایي چې دا شعر دی.
نه خو اوس همدغه ته د کوم خبرې چې تا وکړلې، دا زه د داستان په یو پارچه کې راوباسم، همدغه کوم تعریف چې تاسو وړاندې کړ خو دا د داستان په یو پارچه کې راوځي. چې کله داستان په پارچه کې راووتو نو چوکاټ کو چې دا خو نثر و، برخه خو جوه نصر و یعنی غد وینای ز انداز چره او چوکاټ چره غد نصر دی مګ تا خو د کیفیت خبره درته وکړه د کلمو د کیفیت خبره دی وکړه لا چې په کوم باندې شوی دی څنګه وړاندې کړی دی دا د کیفیت مسلې دی دا د چوکاټ موضوع نه ده بیا
دا خو صحیح خبره ده لیکن د یو بل اثر لمنځه یو برخه یو شعر اخیستل او په یغه باندې د شعر حکم کول سوالیه نه رامنځته کوي
نه ما ته دغه برخه دې خوند راکړه او دا ما ته یو شعر دی ځکه چې دغه دغه کیفیتونه پکې شته تخیل تصور پکې شته تصویر پکې شته مثلا عاطفه پکې شته احساس پکې شته دغه کلمې په داسې بڼه باندې پیر شوي د دغه پارګراف ته دغه ځای چې دا یو شعري کیفیت لري نو چې کله دغه کیفیت ولري نو زور نشم ویلی
د ناقدانو په حساب شعري کیفیت یو موضوع ده او شعر ورته ویل بله موضوع ده
وزه درته څه وایم چې تر اوسه پورې چې د شعر د پاره شوی چا نه دی ویلي چې دا دا منظوم کلام دی چا نه دی ویلي دا منصور کلام دی دا یې د یو کیفیت په توګه وړاندې کړی او دا د تخیل او د تخیل موضوع ته یادو دغه تخیل په ټول داستان کې کېدای شي نه وي مګر په یو برخه کې کېدای شي وي یا یو ځانګړي پارچه ده لکه د خادم سره هم کړه چرته راوخلو ټول خو کېدای شي څو جملې په کې د سیوی چاغې کیفیتي دغه نه ونه لري اړه خو نه لري د شعر کیفیت خو همدغه ده یعنی د شعر اصلا د کیفیت دی شعریت دی چې دا نه وي بیا خو شعر نه شو بیا کېدای شي منظوم کلام وي بیا کېدای شي منصور کلام وي یعنی نو خو د نثر نه به نه شو ایستلی یا د نظم د چوکاټ نه څه ته نه شي ایستلی نظم به وي نثر به وي مګر دا شعري کیفیت پکې شته کنه چې د شعر کې ځکه شعر خو چې ته پیژنې خو په کیفیت پیژنې هغه کیفیت په دغه چوکاټ کې شته کنه شته کوي شعر دې کنه یو خو شعر نه دی نو
ازمن صاحب د شعر پوهنې په کتاب کې تاسو لیکلي دي چې نوی څوم پرې ورزیات کړی دي نوی مو څه شپې زیات کړی دي
او په دې برخه کې ګوره دغه خیاو خو دغه د شعري کیفیتونو خبرې وي چې هغه کې دغه سمبولونه راځي مثلا تشبیه او استعاره او کنایه او داشین پکې دي کنه چې د تخیل د لید ورته وګوري هلته زموږ د بیان په کتابونو کې د تخیل د لید ورته ډیر نه دی کتل شوی دلته که ته څه ګوري د تخیل د لید ورته ګوري ځینې شایان دي مثلا بیرته لکه دا حسن تعلیل چې ده دا بیرته تقریبا د تشبیه ده تشبیه د دې ټولو اساس ده ما دغه څه د تخیل د لید ځینې شایان ته کتلې دي سمبول تا مثلا پارادوکس مثلا دا هغه څه دي چې زموږ د زړو د بیان په دې زړو کتابونو کې او ته ډیر پاملرنه تنده شوی او دا د وروستیو کلونو یو څه رامنځته شوی دي یا مثلا دا خپل دا خیر شعر چې موږ ورته وایو دا په کوم حساب ورته وایو دا دغه ځینې شایان دي چې ډیر مصنوعي دي تخیلی دی خو مصنوعی دی دغه څه برخه تم پکې یو څه پام لرنه شوی دا بل دا رومانتیک رومانتیسیزم نچرالیستی سمبولی دغه شعرونه کوم شعرونه لري دا ډل بندي شوی دی پکې اسطوره په شعر کې څومره ارزښت لري سیمانتینیزم په شعر کې څه ارزښت لري فورمالیزم څه ارزښت لري دغه څه ډیر شایان دي چې په دې مثلا کلاسیکیت یا کلاسیزم په شعر کې څه وندل لري ریالیزم په شعر کې څه وندل لري نهیلیزم په شعر کې څه وندل لري دغه څه ډیر مسلې دي په باس پکې شوی دي
اوسمن صاحب مننه د خبرونې ورستی شی بو تر رسیدلی په پات شی بو کې د انزورګر شاعر رومانیازي غزل لرو چې دوی په خپل ځخ ازادي راډي مجلې ته را لېښلې ده
چلتاي کومه تما دناز کیږي نو هغه بیا د ګل په آواز کیږي دلبری د نگا په مشک کې ګوره چې ځان ته اوس هوا د پرواز کیږي که خبر وي که نگا وي که د مینه چې لما یې سپموې را تراز کیږي ته د زړه پر پوزې ودرېږه لمونځ ته چې په کومه اقتدا کړې نماز کیږي چې بنګړي دې شرنګوې دا ترنم دی چې خندا ورسره ګډه کړې ساز کیږي
لشاغلی نیازی څخه مننه. له همدې غزل سره د دې اونۍ آزادي راډیوي مجله سرته ورسېده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی.